په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنور یاسنوري هرکلی کوم. مخکې له دې چې د خبرونه بشپړ معرفي وکم، پیل دې سات په خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې ځانګړی استازی توماس نیکلاسن وایي دا په دې ارزي ده چې د طالبانو له حکومت سره د زیاتې ښکېلتیا لپاره د ملګرو ملتونو په کوربهتوب د دوحې له غونډې د مدني ټولنې د ډلو په ایستلو سره طالبانو ته امتیاز ورکړل شي. نوموړي دغه څرګندونې نن په دوحه کې له یو شمېر ښځینه فعالانو او د مدني ټولنې له استازو سره تر غونډې وروسته فرانس پرس خبري اژانس ته کړې دي. په سیاسي او د سولې په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیال روزمیر ډي کارلو په مشرۍ غونډه کې د افغانستان لپاره د یو شمېر هیوادونو او سازمانونو ځانګړو استازو هم ګډون کړی و. کاغلی نیکلاسن ویلي دوی له طالبانو سره د خبرو لپاره فرصت درلود او هغوی هم راغلل او زیاته کړه چې دوی غوښتل چې د مدني ټولنې او د خصوصي سکتور له غړو سره هم خبرې وکړي او هغوی هم د خبرو لپاره راغلل. هغه همدارنګ ویلي چې نن یې بحثونه درلودل، خو وایي د دې غونډې اړوند ځینې انتقادونه هم ول او د مدني ټولنې یو شمېر غړو د ځینو دلایلو له امله هم دا غونډه تحریم کړې وه چې دوی دا مسله درکولی شي. ویل کېږي یو شمېر ښځینه فعالانو په دې خاطر په نننۍ غونډه کې له ګډون څخه ډډه کړې چې ملګرو ملتونو د دوحې په اصلي غونډه کې ښځو ته د ګډون اجازه نه وه ورکړې. خو میرمن ډي کارلو چې د طالبانو په ګډون د غونډې مشري کوله ویلي د افغان ښځو غوښتنې او ستونزې په غیر مستقیم ډول د دوحې د غونډې برخوالو ته ورسول شوې. د طالبان تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس وایي له پرون راهیسې پاکستان نږدې 300 کورنۍ بیرته افغانستان ته استنې شوې دي. د اژانس نن په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر لیکلي له دغو کورنیو 350 د کندهار سپین بول ډک 400 د نیمروز د ورېښمو او 121 نورې د اسلام کلال لارې بیرته هیواد ته استنې شوې دي. د اژانس په خبره لدی د لشپ کورونی خپل وسی متلیک دول شوی او پر یو شمیر نور کورونی هم راسته هم ویشل شوی دی. په ملګرو ملتونو کې د روسیا استازي واسلین بنزا وای موسکو پر طالبانو د لګول شو بندیزونو پر ریکولو غاور کوي. د یورو اکټیو خبرونه د لیکنې په اساس بنزا پرون د شنبه د څرګندونې داسې مهال وکړ چې د طالبانو یو پلاوی په دغه حکري نړیوال ټولنې له استازو سره غونډه درلوده. بنزا د خبرونه ته ویلي په دې حق سترګنې شپې د طالبان دا مهال افغانستان اداره کوي او باید په همدې ترتیب له هغوی سره معامله وشي. لدی مخکې د روسیې د ولسمشر ولادمیر پوتین او د کابینې څو نور غړو هم له طالبان سره د اړیکو د پیاوړتیا او پر هغوی د بندیزونو د لرې کولو په تړاو ورته څرګندونې کړې دي. طالبان له 2003 کال راهیسې په روسیه کې د منل شوو ترهګرو ډلو په فهرست کې دي. اوکراینی چارواکي وایي د اوکراین په ختیځ دونسک سیمه کې د روسیې په هوایي بریدونو کې 4 تنه وژل شوي او په لسهاوو نور ټپیان دي. بل پلو د اوکراین په جنوب خرسون ښار کې هم له لسو ډیر کسان وژل شوي. له دې سره هم مهاله د روسیې دفاع وزارت ادعا کړې چې د اوکراین په مرکزي سیمه کې پر یوې هوایي اډې د توغندیو په برید کې 15 جټ الوتکې له منځه وړې دي. د اوکراین د پوز یو پخوانی چارواکي پر میرهورد هوایي اډې برید تایید کړی، خو زیاته کړې ده چې روسیه د الوتکو د له منځه وړلو د ادعا په برخه کې مبالغه کوي. خبرونه ملاحظه در وډو واورید لا وړاندې په خبرونه کې په راپورونو کې بواوري چې د دوحې د غونډې ګډونوال دا غونډه ګټوره ارزوي، خو آیا څه مثبت نتیجې هم درلودې؟ د چارو کار په هانڅه وایي
خاص پایلې د افغانستان د ستونزې حل لپاره نه ده، صرف یوازې وعدې سره ورکړه چې بیا به داسې وکړو، هسې بوکو دوی وایي موږ به وکړو وعدې به وکړو.
دغه ورځ د قطر پلازمېنه دوحه نن د افغان ښځینه فعالانو او د مدني ټولنې د یو شمېر استازو په ګډون د یوې بلې غونډې کوربنه هم وه. افغان نجونې له دغې غونډې څه تمه کوي؟
زه دې ته فکر وړی یم چې ګډونوالې ښځینې دي خوښي نومو به څه ورته خوښي شو.
په ملګرو ملتونو کې د روسیې دایمي استازي ویلي موسکو پر طالبانو د بندیزونو د لغوه کولو په لټه کې دی. دغه راز پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو. دا به هم واورئ چې په پکتیا کې د ملګرو ملتونو د بشري استوګنځایونو ادارې یا یو این هابیټټ په مالي مرسته د ځوانانو د دایمي کارموندنې په هدف په ګردیز ښار کې نوی ده ان لرګینی غرفه جوړ شوی خو ځوانان دې زیات مرستو غوښتنه کوي.
د موږ سره په کرا کې په نور به جواز کې په نور کې به ډېره گزاره وسی.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
ازادي رادیو اورې راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د دوهې دریمه غونډه چې پرون ماښام پای ته ورسېده طالبان او ملګرو ملتونو اغېزمنه بللې، خو یو شمېر د چارو شنونکي او پخواني ډیپلوماتان وایي دې غونډې د افغانستان په داخلي مسایلو او ښځو اړوند موضوعاتو کې د طالبانو پر کړنلارې کوم د مثبت بدلون اغیز نه دی کړی. د دوهې په درېیمه غونډه کې شاوخوا د 15 هیوادونو ځانګړو استازو او دغه راز د څو نړیوالو سازمانونو استازو او د طالبانو د حکومت په مشرۍ یو پلاوی هم ګډون کړی. دا غونډه پرون پای ته ورسېده او نن هم په دوحه کې د افغان ښځو او مدني ټولنې د یو شمېر فعالانو په ګډون یوه غونډه جوړه شوې وه. نور حال دابیده سپوږمۍ پر پورت کې
د دوهې دریمه ناسته د ملګرو ملتونو په کوربتوب او د 15 هیوادونو په استازیتوب او د طالب پلاو په ګډون پرون د دوشنبه په ماښام پای ته ورسېده. د دې ناستې هدف په نړیواله ټولنه کې د افغانستان شاملېدل او بشري حقونو په ځانګړې توګه افغان ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو حکومت د کړو ژمنو عملي کول ښودل شوي دي. ملګرو ملتونو ویلي چې د غونډې لومړۍ ورځ دې ته ځانګړې وه چې د طالبانو له حکومته نړیواله ټولنه څه تمې لري، او دوهمه ورځ له نشه یي توکو سره پر مبارزې د افغانستان بانکداري او اقتصادي ستونزو ته متمرکزه وه. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې روزماری دی کارلو چې دغه ناستې مشري یې کوله پرون ناوخته په یوه خبري کنفرانس کې وویل چې ناسته او خبرې اترې ګټورې وې. نوموړي ټینګار وکړ چې د ناسته کې د ښځو او نجونو د حقونو پر ورکړه هم ځانګړی ټینګار کړی دی. دی کارلو زیاته کړه چې د خبرو اترو په وروستي پړاو کې ګډونوالو هوکړه وکړه چې خپلو تعاملاتو ته به دوام ورکوي، خو تر څو چې طالبان پر زده کړو او د ژوند په ټولو چارو کې د ښځو پر وړاندې بندیزونه لرې نه کړي، په افغانستان کې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندل ناممکن دي. طالب پلاو هم غونډه د قناعت وړ وبلله او وی ویل چې په دې غونډه کې یې خپلې غوښتنې مطرح کړې. د طالبانو د حکومت ویاند او په دې ناسته کې د طالبانو د پلاوي مشر ذبی الله مجاهد خبریالانو ته وویل چې د نجونو زده کړه یوه کورنۍ موضوع ده. په داسې حال کې که افغانستان له نورو ستونزو سره مخ نشي، نو نجونو ته به د زده کړو اجازه ورکړي. د دوهې له درېیمې ناستې پراخو تمو ته په کتو سره دا پوښتنه پیدا کیږي چې د دوهې درېیمې غونډې افغانستان لپاره کومې پایلې درلودې. یو شمېر پخوانی ډیپلوماټان او د نړیوالو چارو پوهان وایي چې دې ناستې پرته له دې چې طالبان له نړیوالې ټولنې سره مخامخ پر یو میز کېنول، بله کومه خاصه لاسته راوړنه یې نه درلوده. پخوانی افغان ډیپلومات عزیز الدین معارج په دې باور دی چې په دې دوه ورځنۍ غونډه کې تمه کېده چې د ښځو بشري حقونو او د افغانستان په بنسټیزو ننګونو به بحث وشي، څو د پام وړ لاسته راوړنې ولري، خو په خبره یې دا ناسته یوازې د طالبانو په خوښه ترسره شوه.
ژمنه سوې وه باید یوه غونډه وکړي او په غونډه کې داسې اجنډا جوړه کړي لکه مخدره توکي او بانکي او دا مسایل پکې د طالبانو په خواسي وویسي او طالب هم پکې لاړ شي ګډون وکړي او نورې خاصې پایلې د افغانستان د ستونزې حل لپاره نه صرف یوازې وعدې سره ورکړه چې بیا به داسې وکړو هسې بوکړو دوی وایي موږ به یې وکړو دوی به یې وکړو لکه پخوا په شان.
پخواني ډیپلومات او د نړیوالو چارو په سید نورالله راغي ازادي راډیو ته وویل
په دې ناسته کې طالبانو خپلې ځانګړې موخې لکه د اقتصادي مرستو جلبول، د افغانستان د انحصاري حضور استازیتوب، د طالبانو د حکومت نورمالول، ورسره یې خپل ځواک نندارې ته کېښود. دا موخې تر یوه حاله په لنډ مهاله توګه ترلاسه شوې، خو په اوږد مهال کې به دا ناستې د طالبانو په ګټه نه وي، ځکه هغوی د پخوا په شان خپل ضد یا هوډ نه دی پریښی.
تر دې مخکې د افغانستان د بیلابیلو برخو خلکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی تمه لري چې د دوهې غونډه به روان وضعیت بدل کړي او انجونو او ښځو لپاره به د زده کړو، کار او نورو حقونو د برابرولو زمینه برابره کړي. ټاکل شوی چې د سیاسي چارو او سولې رامنځته کولو برخه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال روزماري ډی کارلو د سې شنبې په ورځ د افغان ښځو او مدني ټولنو له استازو سره جلا غونډه ولري. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش یو کال مخکې د افغانستان په اړه د دوهې غونډې پیل کړې چې لومړی یې د 2023 کال په مې کې او دویمه یې د روان کال په فبروري کې ترسره شوه. د ښځو د حقونو فعالانو او کارپوهانو هغه مهال هغه غونډې هم د افغانستان د وضعیت په ښه کولو کې بې ګټې بللې وې.
د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې ځانګړی استازی توماس نیکلاسن چې د دوهې د تیرو دو ورځو د اصلي غونډو یو ګډونوال او دغه ورځ نن هم د افغان خزینه فعالانو او د مدني ټولنې له استازو سره په یوه حاشوي غونډه کې ګډون کړی و وایي دا په دې ارزیده چې د طالبانو له حکومت سره د زیاتې ښکېلتیا لپاره د ملګرو ملتونو په کوربتوب د دوهې له غونډې د مدني ټولنې د ډلو په استلو سره طالبانو ته امتیاز ورکړ شي. نوموړي دا څرګندونې نن په دوحه کې له یو شمېر ښځینه فعالانو او د مدني ټولنو له استازو سره د غونډې په پای کې فرانس پرس خبري اژانس ته کړې دي. ښاغلی نیکلاسن ویلي دوی له طالبانو سره د خبرو لپاره فرصت درلود او هغوی هم راغلل او زیاته کړه چې دوی غوښتل چې د مدني ټولنې او خصوصي سکتور له غړو سره هم خبرې وکړي او هغوی هم د خبرو لپاره راغلل. همدارنګه ویلي چې نن یې ښه بحثونه درلودل خو وایي د دې غونډې اړوند ځینې انتقادونه هم ول او د مدني ټولنې یو شمېر غړو د ځینو دلایلو له امله هم دا غونډه تحریم کړې وه چې دی دا مسله درک کولی شي. ویل کېږي یو شمېر ښځینه فعالانو په دې خاطر په نننۍ غونډه کې د ګډون څخه ډډه کړې چې ملګرو ملتونو د دوهې په اصلي غونډه کې ښځو ته د ګډون اجازه نه ورکړې. شبانه نوري د لسم ټولګي زده کوونکي چې دا چې اوس په کور ناستې ده د نننۍ غونډې په اړه مې مخکې په یوه مرکه کې ترې وپوښتل چې دا څومره هیله منه ده چې نننۍ غونډه به وکولی شي چې په تېره د تعلیم په برخه کې یو څه مثبت بدلون رامنځته کړي تر څو دا وکولی شي چې خپل تعلیم ته دوام ورکړي.
که زما نه پوښتنه وکړې چې زه به څه هیله ورته ولرم نو زه به ته فکر وړم چې ګډونوالې ښځینې دي خوښي نو موږ به څه ورته خوښي شو. هغوی چې کومه هیله نه لري نو موږ چې لا وضعیت نه یم خبرې دي موږ دلته چې له هیڅ وضعیت خبر نه یو څه هیله به ورته ولرم.
داسې انتقاد هم شته ځینې ښځې چې دې غونډې ته بلل شوي وي او بلن لیکونه رد کړي وو وایي چې ښه به دا وایي چې دوی په دې غونډه کې ګډون کړی وای او د ښځو هغه اصلي غوښتنې د دوی ستونزې د غونډې ګډونوالو ته وړاندې کړې وای. یعنی دا مهمه غونډه وه تقریبا د دیرشو هیوادونو ځانګړي استازي په دې غونډه کې راټول شوي دي او ښه فرصت د دوی لپاره نه و ستاسو په نظر؟
فرصت وو د دې لامل څه دی چې دوی غونډه کې ګډون نه کړی ځکه اوس چلال کې ټول پوهېږي که په غونډه کې هر څه وشي بیا هم د حکومت چې نه مني دوی وایي چې ښځه یا د کور ده یا د ګور ده.
د طالبانو په استازیتوب د پلاوی مشري ذبیح الله مجاهد کوله. ذبیح الله مجاهد په تیرو دو ورځو کې د دوهې په غونډه کې ګډون وکړ، د ښځو ستونزې کورنۍ موضوع یاده کړله او ویل چې دا ستونزه دوی هم مني، د ښځو د تعلیم ستونزه، خو پر دې باندې کار کوي او باید نړیوال دا موضوع جدي ونه نیسي. دوی هم دغه د ستونزې په غم کې دي. څه فکر کوئ چې آیا کیدای شي د طالبانو پر دغه ژمنې باور وشي او تاسو څه فکر کوئ چې آیا دوی به وکولی شي چې د تاسو پر مخ د ښوونځیو دروازې بیرته پرانیزي؟
څرقم کورنۍ ستونزه شوه، کورنۍ ستونزه یو کال وخوني شي دوه کاله دا درېیم کال دی. په دې کې دوی څه مخته نوي کوي؟ زموږ اسلام زموږ مکتب یا غیر اسلامي وو، زموږ حجاب غیر اسلامي وو، یا زموږ رفتار په لارو اسلامي وو؟ که خبره دې ته شي چې ښځې یوازې خپله د نارینه خپلې سترګې وتړي وبخې تاسو هم نرنه چې زه دا خبره کوم، خو څومره چې اسلام ښځې ته ویلي چې ځان پټکا خپل حجاب مراد کړه دومره سړي ته ویلي ته خپل سترګې په واکه ولاره، نو په دوی کې دوی مخته نوي نصاب کې څه جوړوي؟ زموږ کتابونو کې خو الحمدلله روای دخلي وی دل ولی دوی هم په کلیو کې همدغه درسونه لوستي دي. په کوم کې چې اسلامي تاریخونه دي، کوم کې چې اسلامي درسونه دي، زموږ هیڅ هم غیر اسلامي نه وو. دوی موږ ته څه غیر اسلامي دي، دوی موږ ته څه اوس اسلامي کوي؟ خو ما هغه پخوانی نظام د مکتب پخوانی نصاب د مکتبې ته راکړي، یو مودي نصاب راته نه وایي کې څه رقم نصاب نه وایي کوي، په دې درې کلونو کې نصاب نه نه وایي کېدو.
کراش بهتر د دوحې نننۍ غونډې ته یو څه هیلې ترې لرې چې په دې غونډه کې به بیا هم د افغان ښځو هغه ستونزې منعکس شي چې دوی په افغانستان کې عملا نن ورځ ورسره مخامخ دي؟ په تېره د تعلیم موضوع چې تاسو هم پخپله د زده کړې یا پر تعلیم د لګول شوي بندیز قرباني یاست.
هیله باید له هغه چاوکو چې په خپل قول ولاړ وي. نو په یو کال کې چې موږ ته خپله وعده پوره نه شوه، په دویم کال کې پوره نه شوه، په درېیم کې لس کاله وروسته هم موږ ته څوک چې کومه وعده راکړي، کوم قول راکړي، په هغه نه ودري.
شبانه نوری و چې د دوحې د نننې غونډې په باب چې دا څه تمه ترې کولی شي په دې اړه خپل نظر راسره شریکه او شبانه نوری د لسم ټولګي زده کوونکي ده چې اوس له زده کړو پاتې ده. راپورونه، مرکې او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو. په ملګرو ملتونو کې د روسیې دایمي استازی وایي موسکو پر طالبانو د بندیزونو د لغوه کولو په لړه کې دا خبره وصلې نه بنز چې هیواد په جولای میاشتې یعنې په روانه میاشت کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دورې مشري ترلاسه کړي. پرون په یو خبري غونډه کې د افغانستان په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې کړی ده. خو یو شمېر پخواني ډیپلوماتان او د سیاسي چارو شنونکي وایي تر هغه چې یو واحد نړیواله اجماع نه وي رامنځته شوی نه ښکاري چې پر طالبانو د روسیې خپل بندیزونه لرې کړي.
په ملګرو ملتونو کې د روسیې دایمي استازي او په جولای میاشت کې د دې سازمان د امنیت شورا دورې رئیس تایید کړ چې ماسکاو د طالبانو پر وړاندې د بندیزونو د لرې کولو په لاره کې دی. واسیلی نابنزی یا چې د دوشنبه په ورځ د جولای په لومړۍ نیټه د امنیت شورا د چارو او پلانونو په اړه په یو خبري کانفرنس کې معلومات ورکول، دا موضوع د هغې پوښتنې په ځواب کې چې روسیه پر طالبانو د بندیزونو لرې کولو ته څومره نږدې ده بیان کړه. هغه د دې واقعیت په ټینګار چې طالبان د افغانستان اوسنی چارواکي دي زیاته کړه.
په دې اړه چې موږ پر هغوی د روسیې له لوري د بندیزونو چې لا هم پر وس دي له نوملړه د هغوی د نومونو له پاکولو تر څه حده لرې یو، تاسو ته په قطعي توګه څه نشم ویلی، خو په دې اړه مې ځینې خبرې واورېدې.
سره له دې چې طالبان تل له نړیوالو سره د تعامل غوښتونکي دي، خو په 2021 کال کې پر افغانستان د بیا واکمنېدو راهیسې تر اوسه د یو هیواد لوري هم په رسمیت نه دي پیژندل شوي. روسیې هم د نورو هیوادونو لکه امریکا او اروپایي ټولنې پر طالبانو خپل بندیزونه جاري ساتلي او سره دې چې په کابل کې د روسیې سفارت فعال دی، خلای هم دوی د ترهګرو سازمانونو له نوملړه لري کړی نه دي. په مسکو کې د افغانستان په خوانی ډیپلوماټ او د سیاسي چارو شنونکي غوث جانباز وایي دا سینبري کی چې روسیه د داسې زر پر طالبانو بندیزونه لري کړی، خو خبره ای روسیه هڅه کوي چې د دې موضوعاتو په مطرح کولو عامه نظرونه او خبرګونونه وګوري او په دې برخه کې لاس پکار سي. هغه ازادي رادیو ته وویل
چون بیشتر از سایر کشورها داخل تعامل بسیار وسیع با طالبا است.
روسیه د نورو هیوادونو په پرتله ډیر له طالبانو سره په وسیع تعامل کې شامل ده، خو په دې کې هیڅ شک نشته چې د روسیې فدراسیون به داسې ژر پر طالبانو بندیزونه لري نه کړي تر هغې چې د لوی نړیوالو قدرتونو ترمنځ عمومي اجماع نه وي رامنځته شوی.
په قزاقستان کې پخوانی ډیپلوماټ او د سیاسي چارو یو بل شنونکی عزیز اریانفر ازادي رادیو ته وویل سره له دې چې روسیه له نړیوالې ټولنې پرته نسی کولای طالبان پر رسمیت وپیژني، خو د منځنۍ اسیا هیوادونه او روسیه غواړي چې د امنیت د ټینګښت لپاره له طالبانو سره نږدې اړیکې ولري.
نگرانی های روسیه از نوعی افغانستان بیشتر برمیگرده به رخنه تروریسم. از
روسیه د تروریسم له اړخه له افغانستان اندېښنه لري او دغه هیواد نه غواړي چې افغانستان خپله د روسیې او یا د منځنۍ اسیا هیوادونو لپاره د تروریسم په پیدا کوونکي هیواد یا پټنځای بدل شي.
د روسیې انټرفاکس خبري آژانس شاوخوا یوه میاشت وړاندې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په حواله راپور ورکړی و چې ویلي و له طالبانو سره د اړیکو تامینېدو ته اړتیا ده او روسیه له دوی سره د تعامل په حال کې ده او غواړي چې د اړیکې دوام ومومي. له دې مخکې د روسیې ټاس خبري آژانس هم راپور ورکړی و چې روسیه د ترهګرو سازمانونو له نوملړه د طالبانو د لرې کولو په هڅه کې ده چې دوی د نوملړ ته په 2003 کال کې شامل کړي وو.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د سره سلیب او سری میاشتې نړیوال فدراسیون په افغانستان کې د وروستیو بارانونو او سیلابونو د دوامدار اغیزو په اړه اندېښنه ښودلې. د فدراسیون په خپل نوي راپور کې ویلي، سختو بارانونو او سیلابونو د افغانستان اکثر ولایتونه اغیزمن کړي، خلک بې کوره کړي او په سیلاب ځپلو سیمو کې ساري ناروغي خپرې کړي دي.
د سره سلیب او سری میاشتې نړیوال فدراسیون IFRC د جولای میاشتې په لومړۍ نیټه په افغانستان کې د اقلیم بدلون له امله د رامنځته شویو زیانونو پر دوام اندېښنه ښودلې. دغه فدراسیون ویلي چې د افغانستان له 34 ولایتونو څخه 33 د سختو بارانونو او سیلابونو له امله اغیزمن شوي، چې د دغو سیمو د خلکو پر ژوند یې ناوړه اغیز کړی دی. د سره صلیب او سری میاشتې ټولنې د نړیوال فدراسیون د راپور پر بنسټ په وروستیو میاشتو کې له 280,000 ډیر کسان په مستقیم ډول د سیلابونو له امله اغیزمن شوي او 1,000,000 نور له لګواښ سره مخ دي. دغه فدراسیون زیاتوي چې سیلاب ځپلي اوس هم د استوګنې د نشتوالي، ساري او پوستکي ناروغیو په ګډون له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. په راپور کې راغلي چې په وروستیو میاشتو کې د سیلابونو له امله 300 کسان وژل شوي، 4,500 کورونه زیانمن شوي چې له ډلې څخه یې 14,200 کورونه ویجاړ شوي، 1,04,200 هکتاره کرنیزه ځمکه ویجاړه شوي او زرګونه څاروي هم له منځه تللي. په همدې حال کې یو شمېر سیلاب ځپلي وایي سره له دې چې د دوی په سیمو کې شاوخوا 2 میاشتې له سختو سیلابونو اوړي، خو لا هم له ګڼو ننګونو سره مخ دي. د بغلان یو سیلاب ځپلي پاچا خان ازادي راډیو ته وویل چې لا هم په خیمو کې ژوند کوي او د اوبو وړي ژوند د بیا رغولو لپاره هیڅ نه لري.
زمو کوټه هم غسی خټی دي او په کې دنل شوی یو کوټه مدلوده چې درځي کړی اوس وایم تاسو نشي چې زلزلہ وشي او راچپه شي. په خیمه کې ژوند کوو، زو خر تر لاس یا 15 چوپه یخ یو به اخلو، راوړی یخچال نه لرو، هیڅ نه لرو.
د غور ولایت یو بل اوسیدونکي حمید هم ازادي راډیو ته وویل
مثلا خانه و کاشانه و سرپناه هم نباشه، همگی به اصطلاح دار و نداری که داشته باشی او تومه یا
که کور او استوب نو نلری او ستاسو هر چه سیلاب وړوي نو کوم ستونزی ببی چه تاسو یو نلری. موږ لا پلاستیکی کوزی او گلاس تا اړتیا لرو چې اوبه وڅکو، موږ وړی او یو من اوړو تا اړتیا لرو، یو مسقال چای تا اړتیا لرو، اغوستلو لپاره جامو تا اړتیا لرو، په اصطلاح هیڅ نه لرو.
ما عزیز دیگه بنان با تاغ یا خرد و مسقال چای ضرورت داریم، کالای دو پوشیدن نداریم، به اصطلاح دیگه هیچ چیز نداریم.
له دغو سیلاب ځپلو سره د مرستو په اړه مو پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت ویاند جانان سایق او د طالبانو د حکومت ویاند ذبی الله مجاهد وپوښتل، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. سیلاب ځپلي وایي چې له مرستې پرته نوی ژوند نشي پیلولی. په همدې حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د دوشنبې په ورځ د یو راپور په خپرولو سره وویل چې د بودیجې د کمښت له امله یې د اوږدمهاله او حیاتي مرستو چې زرګونه سیلاب ځپلو ته استوګنې پکې شاملې دي ځنډولې دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
په پکتیا کې د ملګرو ملتونو د بشري استوګن ځایونو ادارې یا UN Habitat په مالی مرسته د ځوانانو د دایمي کارموندنې لپاره په ګردیز ښار کې نوې دانې لرګینې غرفې جوړې او ګټه اخیستنې ته سپارل شوې دي. د پکتیا اوسیدونکي او ځوانان خوښ دي، د کارته خوښ دي او غوښتنه کوي چې اړوندې ادارې او نړیوال بنسټونه د دوی د کارموندنې لپاره دا ډول نور پروګرامونه هم عملي کړي.
د پکتیا ولایت په مرکز گردیز خار کې یو شمیر حقوق غریب او خلکو په ځانګړي ډول ځوانانو لپاره د ملګرو ملتونو د بشري استوګنځایونو ادارې په مالي مرسته غرفه جوړې او دوی ته یې په وخت کې ورکړې چې په خوای د سړکونو پر غاړه په لاسي ریډو کې پیر او پلور کاوه. یاد کاروباریان دې کار ته خوښ دي او غواړي چې ښاروالي د دوی سره د جوازونو، مالیاتو او کرایو د کمولو په برخو کې هم مرستي وکړي. د گردیز خار یو اوسیدونکی ظاهرشاه وایي:
موږ همکاري دا غواړو چې موږ سره په راکه په نور جواز کې په نور کې به ډیره گزاره وسی دا ونسی چې سړی به ورزی سماته د موکې جایره که زه 15000 جوازم پرې کوم، 6000 په دغه غرفیم پرې کوم، حکم سه غریبان دغه به بشاره دغه سه په چترو اعلان دی ناشته.
د پکتیا اوسیدونکو ول خاروالی او همکار نړیوال بنسټونه دی د دې غرفو په شان د هغو سلګونو کسانو د کاروبار د خکولو لپاره هم لارې چارې جوړې کیږي د خار په یو بل ځای کې پلاسیرو کې سودا وی خرڅوي او کړایځای او امکانات نه لري.
نوم عبد الملک د ډنډ پټان ولسوالۍ اوسیدونکو يم. بیا هم یو غوښتنه لرو چې د لسی غړې لپاره یو د خپل تصمیم ونیسي، لکه څنګه چې د نلې په سر د سړک په غاړه کوم خلکو د تصمیم ونی و خپل غرفې ته جوړې کړې دي.
په ورته توګه په پکتیا کې فعالان او رونه اندي هم دا ډول برنامه ګټوري بولي او غوښتنه کوي چې ملګری ملتونه دي د افغانانو د ژوند ټول اړخونه په خکولو کې مرستي وکړي. یو تن پکتیاوال فعال ابوبکر وویل:
نور ګامونه چې پورته سي په څه په تجارت کې، څه په تعلیم او تحصیل کې، او څه په هر بل برخه کې د دې کار په کولو سره هم ځوانانو ته یو کار زمینه برابر شو، هم ښاروالۍ ته یو عاید جوړ شو.
بل لوري ته د گردیز ښاروالۍ مسؤلین د دې پروژو پلي کېدل د خلکو د کار موندنې لپاره ګټوره بولي او وایي د ښاروالۍ د اصولو له مخې به د دې نویو غرفو په کاروباریانو کرایي او د ښاري خدمتونو نور لګښتونه وضع کیږي، خو هغه به ډېر لږ او ناچیزه وي. د گردیز ښاروال حبیب الرحمن منصور وویل:
دا غرفې خو د یو انهبیتات دفتر د طرفه وړیا تقسیمیږي، دا چې د ښار نظم ښه مراعت شي طبعا باندې به یو کم شی ور باندې ښودل کیږي د 0 و 2 په مابین کې وي.
په افغانستان کې اقتصادي کړکیچ، د نړیوالو مرستو کمیدو او د کاري فرصتونو کمښت خلک په ځانګړي ډول ځوانان بېوزله کړي دي. له دې سربیره د کار او روزګار په لټون د هغو ځوانانو شمیر هم ډېر شوی چې په ګواښمنو لارو بهر ته ځي. همدارنګه وروستیو طبیعي پیښو لکه سیلابونو، زلزلو او وچکالیو هم د اړمنو خلکو شمیر ډېر کړی دی.
په کونړ کې د عامې روغتیا ریاست چارواکي بیا وایي چې د بیل ګیټس بنسټ په مالي مرسته په 19 روغتیایي مرکزونو کې د ناروغانو او د هغوی د پیوازانو لپاره انتظار ځایونه او په 15 کې د واکسینونو د کارکوونکو لپاره د ناستې او کارکولو خونې جوړې. تفصیل په دې راپور کې.
په کونړ کې د سرپرست حکومت د عامې روغتیا رئیس قاری مظفر مخلص وایي هڅې پیل کړي چې ولسونو ته د روغتیا په برخه کې ګڼې اسانتیاوې چمتو کړي، چې د بیل ګیټس بنسټ لخوا په 1900 روغتیایي مرکزونو کې د انتظار خونو او په 1500 نورو کې د واکسیناتورانو خونې جوړول پیل دي.
بیل ګیټس فاونډیشن په مالي مرسته باندې د روان روغتیا ریاست په هلو ځلو باندې د کونړ ولایت په مختلفو روغتیایي مراکزو کې د مراجعینو لپاره معیاري انتظارګاوې په نظر کې نیول شوې دي، او په 1500 روغتیایي مراکزو کې د واکسیناتورانو لپاره خونې په نظر کې نیول شوې دي چې د هغې افتتاحیا مراسم نن ترسره شول، او د یو میاشتې په جریان کې به د 2.4 میلیونه افغانیو په ارزښت باندې تکمیل شي او سر ته به ورسېږي.
ځایي اوسیدونکي د انتظار خونو جوړولو ته خوښ دي او وایي په باد، باران، یخنۍ او ګرمۍ کې د ناروغانو سره شین اسمان لاندې په سپیرو خاورو کې ډاکټر او معایناتو ته اوږد انتظار باسي، او که انتظار خونې جوړې شي نو له یادو ستونزو به خلاص شي. د خاص کونړ ولسوالۍ اوسیدونکي ذاکر الله ازادي راډیو ته وویل:
مخکې ډېر زیات ګڼ مشکلات وو، ځکه مریضان به چې راغله دلته به یعنی د کېناستو ځای نه و، لمر باندې به ناست وو، مریضان به همداسې ناست وو، نو ډېر بد حالات وو. اوس انتظارګاه باندې کار روان دی او دا د خلکو دپاره ډېر اسانتیاوې به رامنځته کړي.
په کونړ کې څه کم څلبیختو روغتیایي مرکزونو کې د بیل ګیټس بنسټ پر مالي همکارۍ په داسې حال کې انتظار ځایونه او د واکسیناتوران لپاره خونې جوړیږي چې د کونړ په ګډون د زیاتو سیمو اوسیدونکي لا هم د لومړنیو روغتیایي اسانتیاو بې برخې دي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غراز د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 اتسلور سوشل 22